قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور امدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شو دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. مننه
آشنا څخه مننه، او ستاسو اوریدونکو ته خپل د عزت سلام او احترام
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، د امریکا او طالبان ترمنځ بل پړاو خبرې بیا په قطر کې شروع شوي دي چې نن یې دوهمه ورځ ده. تاسو د خبرې پایلې چې البته تر اوسه پورې معلومې هم نه دي څنګه څېړي، چې آیا دا ځل به امریکا او طالبان کوم پریکړې ته سره ورسیږي؟
تر اوسه خو مذاکراتو جریان او هغه څرګندونې چې مذاکراتو کې ښکېل او د هغه پر شاوخوا ناست خلک کوي، هغه دا چې طالبان او امریکایان په دوو مسلو کې چې دوی دواړو ته هر یو ته جلا جلا مهم دي پیشرفت کړی دي، او پرونو نن به هم پر هغه باندې کار جریان لري چې یو د امریکا د لشکرو وتلو ته د تقسیم اوقات ایښودل دي، او بل د طالبانو ژمنه ده چې بیا به تروریستي جنګونه نه کوي او تروریستان به په خپلو محلاتو کې د ځان سره په افغانستان کې چې دوی راځي نه ساتي. پر دې دواړو باندې لکه چې مقدماتي خبرې چې د نورو پړاوونو کلي ده، چې تر دې خبرو د مخه طالبان هم داسې ویلي دي که امریکایان د وتلو د لشکر پر تقسیم اوقات خبرې ځان سره ونیکي یا فکر ته ونیسي چې نور پیشرفت امکان نه لري. نو او د بلې خوا امریکایان هم دا پتیلې ده چې طالبان به دا ژمنه کوي چې نور تروریستي جنګونه حملې او تروریستان به ځان سره نه ساتي. نو که پر دې دواړو لکه چې ویل کېږي پیشرفت وسي، بیا به نو ونورو پړاوونو ته لار خلاص شي چې هغه د بندیانو ایله کول دي، د اور بند نافذېدل دي، د افغان دولت سره د طالبانو مذاکرات چې دوی څنګه راځي په یو سیاسي قوت بدل شي او په حکومت کې برخه واخلي، نو به بیا پر دې شانو باندې خبرې پر مخ ځي.
مننه. دا ځل په دا خبرو کې ملا برادر چې ولکدي پخوا د طالبانو د مشرانو د جمهوریت سو په پاکستان کې بندي وو، که څوم پاکستان د دې ممانعت کوه چې هغه ولاړ سي، ولې داسې ولکېږي چې امریکا دې په خاص غوښتنه بیا ولیدي د ده موجودیت به په دغه مذاکراتو کې کم رول ولري او کم تاثیر به ولري؟
یو زبردست چارواکی د طالبانو پاتې شوی دی، او اوس ویل کېږي چې معاون یې دی او د طالبانو د محسسینو د جملې څخه دی، د ملا عمر نږدې سړی و، او هم په تیرو کې داسې ویل کېدل چې د ځینې تلاشونه د افغان حکومت سره د کرزي په مشرۍ د سولې د خبرو د پاره کول، پاکستان تعامل نه کړی سوای، د بندي کې زندان ته واچاوه، او اوس هم د رایې لکېدو د اوازې څخه وروسته هم د نظربندو اسناد پاکستانیانو نه ورکوله چې سفر وکړي. خو د خلیلزاد ټینګار څنګه چې رپورټونه وایي، او د سعودي عرب د شهزاده سفر پاکستانیان ته د رشوت په ورکولو دې ته اړ کړل چې دی پرېږدي او دوی ته سفر وکړي، چې رپورټونه داسې وایي چې خلیلزاد ودې ته خوشحاله دی، دا نرم طبیعته سړی دی او غواړي چې سوله تعمین شي د طالبانو په د جګړې په زوف پوهېږي چې تر اخره دوام نشي ورکولی. نو وګورو چې د ده شتون به آیا دا یو لاسته راوړنه په لاس راوړي چې دوی په غټو مسایلو کې موافقې ته ورسېږي او نور پړاوونو لیک وغړي دلته په کابل کې خوشبیني دې ته وجود لري چې د ملا برادر تګ د طالبانو په دریځ کې د سولې په باب ممکن نرمښت راولي.
نو آیا طالبان به دا ځل دا ومني چې د افغان حکومت سره کښېني خبرو ته، او همدارنګه د اوربان چې ویل سي وه چې په دغه مذاکره کې شاید اوربان هم وسي، اوربان ته به حاضر سي؟ او تر اوسه پورې چې معلومېږي دی وایي د افغان حکومت وایي دا یو بوډاګۍ حکومت دی، موږ دوی سره نه کښېنو خبرو ته.
طالبانو دغه موضوعګیري واقعي هم نه ده، تاکتیکي ده، او دوی د تاکتیکي اهدافو دپاره خپل ملاتړ کوونکي استخباراتي منطقي بنسټونه خوشحاله کوي. هغه دا چې د افغان دولت په دې څلورو کالو کې و چې د طالبانو د تروریستي جګړې په برابر کې د خپلو ځوانانو سینه سپر کړې وه، او طالبانو چې وژنه هم کول، نه امریکایان دونه وژلي دي او نه اروپایان، بلکې په دې څلور کالو کې حکومت ځوانان ملي اردو پولیس وژلي دي، او دوی ته یې رنځرګي طالبانو ته ور اړولې ده، هیڅ ولایت یې ور پرې نه شوه چې دوی یې ونیسي. او وروسته د کابل پر خونړۍ حملې اردو خپل جنګي تاکتیک بدل کړي او تعرضي خواته ولاړه، او اوس یې بیا کومندویي او سری عملیات شروع کړي دي چې په یو ځای کې حمله کوي، د شپې د طالبانو زندانونه ماتوي. دا ټوله زړه خوږی و پاکستانیانو طالبانو ته پیدا کړي. د دې دپاره به افغان حکومت څخه چې اوس که دا اشرف غني نه وایي، کرزی هم وایي او بل څوک هم وایي، دوی به غچ اخیستلی، او غچ یې دا و چې دا ګوډاګر دي، تر صورتې چې دا بین المللي ټولنې په رسمیت پېژندلی، د افغانستان د خلکو د شپږو اتو میلیونو رایه ورسره ده، خدمات یې راکوي، پر ټولو ولایاتو مسلط دي، او په ټولو ولایاتو کې د رئیس جمهور امر په ټولو قدمو کې چلیږي، او په برابر کې طالبان پټ دي، د اوسېدو ځای یې معلوم نه دی، هیڅ هیواد جرات نه شي کولی چې په رسمیت یې وپېژني، پاسپورټونه نه لري. نو څنګه دغسې یو ایله جاري خلک و داسې یو دولت ته چې ټوله نړۍ په رسمیت پېژني ګوډاګۍ وایي؟ دا د دوی تاکتیکي برخورد دی تر هغه زمانې چې د امریکایانو څخه امتیاز واخلي، او دغه خپله دیني خمیري کښېږدي. هغه دا چې موږ ګواکې دا تروریستي جګړه چې په دا لسو کالو کې کول، د امریکایانو پر ضد مو کول، او اوس چې دا د امریکایانو اول باسو، او امریکایان هم بیا مطلب لري، هغه دا چې دوی دا خپل راتګ مشروع کوي په طالبانو چې ومنل چې و موږ نوره تروریستي جګړه نه کوو او تروریستان نه پرېږدو، دا دا معنا چې امریکایان وایي موږ به دغه دپاره راغلي وو. نو بنان چې تاسې ومنل دا دې وایسته آهسته آهسته وځو. طالبان بله هېڅ لار او چاره نه لري تر هغو چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی یو تیزنه هیله د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واسطه ور ایجاد شوی وه چې په مکتب کې ګوندې خدایي د نجیب پېښه وسي چې دوستم او نورو کودتا وکړه د احمدشاه مسعود په مرسته د نجیب پر ضد ګوندې کرزی او محققو دا نورې ډلې ته تللي پر دې حکومت فشار راولي که نه یې مظاهرې ورته وکړي. دا حکومت چپه کې موږ به بیا د کرزی په مشري یا د اعتماد په مشري د یو ګروپ سره خبرې کوو، چې هغه هم دلته افغانان ورته هوښیار وه، اشرف غني د ولسونو او زموږ ستاسې د مدورو میزونو مشورې واورېدلې چې باید ایفت دا پلار پراخ بنسټه کې کرزیان مرزیان هم تر نورو کې را شامل شي، چې اوس رپورټونه وایي چې ممکن په دې ایفت کې کرزی هم را شامل کړي او تعداد نور هم بنا ان که حکومت او ورته نیسي یو واحد موزیګیري ورته ونیسي، بیا نو طالبان بله لار نه لري تر دغه بیرغ لاندې، تر دغه اساسي قانون لاندې د دغه حکومت سره به اول مذاکره کوي، راځي به ځان به پسکې ځایوي، وروسته د قانوني سلسلو په مراد په بیا په اساسي قانون کې عادي تعدیلات راځي او نور مسایل به. نو زه فکر کوم چې تر دې پړاو وروسته بل لاره نشته. د افغان بندیان یې لکول د دوی د تور لیست څخه ایستل د افغان حکومت موافقه غواړي. نو چې بیا افغان حکومت دا دې تاسو ولیدل چې یو دوه مړانه یې وکړله چې امنیت شورا ته د پاکستان څخه او د دوی څخه شکایت وکړل. حتی ځینې مذاکرې چې په پاکستان من اسلام آباد کې په طالبانو کې دي بندې سولې ماتله سوله دنان. زه فکر کوم په بل پړاو کې دوی مجبور دي که خپل وطن غواړي او سولې ته یې علاقه وي د افغان حکومت سره به خبرې کړي.
تاسو د سولې مشورتي هیئت ته اشاره وکړله، د سولې شورا په نظر کې لري چې یو عنعنوي مشورتي جرګه جوړه کړي، اما مخکې در مخه بیا ولسمشر د دغې جرګې رئیس کرزی او یا سیاف ټاکلی دي. آیا دوی دا کسان به بیا وکولی شي چې بیا داسې یو جرګه جوړه کړي چې هغه د خلکو رای واخلي، یا بیا به داسې جنجالونه کپا بلو کې چې رامنځته شي؟
کله چې اشرف غنی هغه ایحت تعین کړه او طالبانو مالته اشاره وکړلې چې موږ د دولت په غیر د نورو ډلو کتلو اشخاص سره ګورو، روسیې د خپلو ګټو دپاره دا چم وکړه چې طالبان یې د دغه اشخاص سره چې موږ یې نوي شمالي کلواله بولو کې دوام وکړي، او د روسیې په ګټه یو ډله چې اتمر پشکی کې یو کاندید دی، او که چیرې سوله نه کېده انتخابات کېدل دوی به د روسان به هم د ایرانیان به هم د اتمر د ټیم ملاتړ کوي. داسې خلک چې ور وغوښتل طبیعي دی اشرف غني متوجه شو، او خلیلزاد هم چې دا پله راغلی و ډېر ټینګار یې پرګي و چې مذاکرتي هیئت د افغانستان د خوا باید وسیع بنیاده شي. دغه قدرت تیجی سازشکاران هم باید پشکی راسی چې زمینه دیتا برابر نیسی چې بیا کم چوک د ختم آوری او بیا د روسانو ایرانیانو په مرسته یو بله ډله جوړ سي چې د طالبانو سره خبرې وسي. نو اشرف غنی لومړی اکت دا و نو چې وسیع بنیاده کوي زه د سولې مشورتي جرګه راغواړم چې دا کرزیم راغوښتې وه. هغه د سولې مشورتي جرګې دوی اک پک کښېنول. هغه دا دی که د سولې مشورتي جرګه طبیعي ده چې یو چارواکی راغواړي په افغانستان کښې، تاسو ته در معلومه ده هغه داسې جرګه راغواړي چې د ده په ګټه تمامه شي او وسیع خلک پکښې شامل شي. نو د هغه په نتیجه کښې د زلمي خریزه تاکید دا و چې د سولې د مشورتي جرګې تر جوړولو تر مخه که اشرف غني داسې د حکومتي هیئت نکي وسیع کړي، نو په هغه هم لکه چې راپورونه داسې وایي چې اشرف غني کار وکړي او د خپل کښتۍ بادبانونه یې بلې خوا ته ورڅېرمه کړله چې کرزی پشکې راولي، سیاف پشکې راولي، دغه نوره یو تعداد ډلې ټپلې راولي، دا به د حکومت مرکچي هیئت دي چې طالب سره خبرې کوي. نو عام د ریاست جمهوري انتخابات د دوی پر سر باندې لکه توره زړېږي، عام د مشورتي جرګې دایرې درد زړېږي که دا نه کوئ مشورتي جرګه باندې سره خطونه رسموم، او که هغه نه کوئ د ولسمشري انتخابات کېږي. دا ټولو نتیجه دا سوله د اشرف غني د مقاومت چې کرزی هم نر نه شو کړي او دا نورې ډلې ټپلې حاضر شي چې په حکومتي هیئت کې ځان داخل کړي، او طالبان هم نرمي شو کړي، اشرف غني په مشرۍ به د دې حکومت سره خبرې پیل کړي.
د بلې لوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که د هند او پاکستان ترمنځ جګړه ونښلي دا به د افغانستان د سولې پر مسلې تاثیر ولري، یعنې د طالبانو د امریکا د خبرو باندې. تاسو د هغه دغه خبرې څنګه څېړئ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به آیا په رښتیا هم پر دغسې مذاکراتو تاثیر ولري، او که دا امریکا ته یو ګواښ دی؟
تاسو ته در معلومه ده چې پاکستان په مختلفو ډولونو خپل نقش او رول د افغانستان پر ضد پټاوه، هم د جهادي تنظیمونو د جهاد په زمانه کې او د طالبانو په زمانه کې خو یې هېڅ نه ویلي چې طالبان زموږ سره دي ول دا په افغانستان کې دي موږ سره سو وروستي جریانات او څرګندونو دا ښکاره کړله چې پاکستان پر طالبانو باندې کامل تسلط لري او هغه طالب چې د دوی د نقشې څخه اوړي وژل کېږي یا بندي کېږي طالبان نو جګړه د پاکستان د منافعو دپاره د افغانستان پر ضد افزار وو نو ځکه کله چې روسیه راداخله شو دا پاکستان هم تړون شو چې زم کولی سم طالبان په مذاکره کې کښېنوم او د دې مذاکرې په کښېنولو کې هم د سعودي عربستان هم د امریکا څخه د پولي مالي ژمنو مرستو ژمنې واخیستلې او اوس پاکستان لکه طالبان جګړه چې خرڅوي چې نه وایي چې دونه راکړه درسره کښېنوم یې دونه راکړه او اکثره وخت امریکایانو ته دا هم ویل چې ته د هندوستان سره د کشمیر معضله حل کړه زه طالبان درولم د سولې لپاره خو هغه نه کېدل غټې خبرې وې اوس چې بیا د تروریستي فعالیتونو په نتیجه کې هندوستان ګزارونه وکړله پر پاکستان باندې دی د ځان د خلاصولو دپاره چې دا ابزار یې ساتلی دي د خپلو ګټو دپاره د خپل امنیت د تعمین دپاره بیا امریکایان بیروي په دې چې که هند حملو ته دوام ورکوي نو زه بیا خپل طالبان په بیرته رسۍ ورتړم او په خپل پنجرو کې ساتم بیا سوله ولاکه ترسره وکړي ولې زه فکر کوم چې نور هغه وخت تېر شوی دی د طالبانو په صفوفو او مشرۍ کې وجدان او افغاني غرور یو څه راژوندی شوی دی او ځینې خصوصا ملا برادر چې په هغه بې شرمانه او توهینامیز ډول یې بندي کړی وو زندان و ولچکې ور اچولي وو دواوې ورکولې چې لیونۍ سو اوس چې راووتل شاید دوی هم په دې فکر کې شوي چې نور د امریکایانو غېږ ته ورغلو د پاکستانه خلاص یو فکر نه کوم چې پاکستان دې وکړی شي چې داسې دغدي اخلال دي د سولې په مذاکراتو کې وڅي چې امریکایان او افغان حکومت ونه کړی شي چې طالبانو ته لاسرسی پیدا شي نو زه فکر کوم دا د پاکستان د ګټو دپاره تاکتیکي غوښتنې دي په صورت چې هند واضح شواهد لري چې په کشمیر کې اورتکي او تروریستان د هند پر ضد باندې پاکستان ساتي او عملیات کې هم دا ثابته کړه چې هغه ځایي نیشتلي دي چې هلته تروریستان روزل کېدل پټېدل نو دا موضوع فکر نه کوم چې د امریکایان دي دونه بې عقلي وکړي چې د افغانستان سره دي د طالبانو د سولې د موضوع سره ګډه کړي شاید مستقل داسې تلاشونه امریکایانو کې لکه وزیر دفاع چې د دواړو وزیر دفاعګانو سره د پاکستان او هندوستان خبرې کړي دي چې سمال کوي او سله کوي په سوله په خبرو حل کوي فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلافات دي د افغانستان سره د طالبانو د سولې په قیمت کمال شي چې ما یې د مخه دلایل درته وویل
اما طالبانو نن په یوه اعلامیه کې د پاکستان طرفداری کړې ده او د هند نه غوښتي دي چې د پاکستان په مقابل کې د جګړې څخه خلاص واخلي او د پاکستان په څنګ کې درېدلې دي تاسو د دې دغه اعلامیه څنګه چې
دا واضح شهادت دی چې دلته ګلبدین حکمتیار نن شپه د پلو سره خبرې لري دا هم فرمایشات ورکړي دي چې پاکستان زموږ دوست هیواد دی نو طالبان خو به خود اعلامیه ورکوي چې دغه دی پاکستان دفاع کی پاکستان حمایه کی نو تبیل ناری ندی دا افغانستان جگره سر تورنه رسول دی هندوستان سر جگره کی خدا و رستی اشنا سات چی دا اوس دا داخل افغانان وریلکه د هند په ګټه د هند سره په همکاري د پاکستان پر ضد دغه ټول افغانستان جګړه کوي. تاسو دلته چې د نږدې څخه عادي مطبوعات ویني، ټولنې ویني، کونډې ویني چې افغانان یې دایري په افغانانو کې داسې خوشحالي ده چې وایي واه واه امریکایانو ونه کړی سوای چا کردي یادول چا اصلي فایده وي بل ځای دي تاسې زموږ کلي دغه کوي ول هند مړانه وکړله چې اصلي فایده وي د ترورستان وروشتلې. نو طالبان به خود مزدوران دي د پاکستان، پاکستان ساتلي دي او یو تعداد دلته هم د جهادي مشران لکه حکمتیار مزدوران یې ساتلي دي، خود به د پاکستان لپاره کوي. کنیا افغان ملت دومره ځورېدلی دي چې دا اوس وریله کې د هند په ګټه سلا اخلي د پاکستان پر ضد جنګېږي.
په مجموع کې د هند او پاکستان دغه کړکېچ یا جګړه به څه تاثیرات په منطقه ولري، په خاص توګه پر افغانستان باندې؟
اکثر معلومه ده هند د پاکستان پر ضد باندې علاقه مند دی چې افغانستان استعمال نه کړي، او ځکه هم هند په افغانستان کې فعال دی او ویل کېږي چې یو قسمت جګړه د هند او پاکستان نیابتي جګړه ده، او دا ویل کېږي چې هندیان علاقه مند دي چې د پاکستان پښتانه خو رابطه نه ورسره لري، خو د پولیسو ازادي غوښتونکي تعلیم کې تربیه کې د افغانستان د لارې مرسته ورسره وکړي، حمایه یې کړي. زه فکر نه کوم چې دا دي طبیعي ده داسې سوله په افغانستان کې چې راځي چې په هغه کې پاکستان لوی لاس ولري، د پاکستان نفوذ قایم شي، لکه چې تر اوسه پورې رپورټونو او تبلیغاتو داسې ویل چې ګواکې امریکایان افغانستان بېرته پاکستان ته په لاس ورکوي، د پاکستان دا یې نه ګوري. نو که داسې نتیجې ته هندوستان رسېدلی شي په افغانستان کې، ممکن امریکایان بیا پاکستانیان ته لوی لاس ورکړي. نو دغه وخت کې د دغسې عملیاتو دلیل سړی پوهېدلی شي چې داسې نه شي چې هندیان رښتیا هم د دې دپاره چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان برلاسی تعمین نه شي. دا اخلال خو نه، خو که پاکستان واري وکړي چې د خپلې خوا ترورستان دنیا ته وښکاره کړي چې پاکستان یې دا دوی ساتي، اوس د افغانستان نه ځان په طالبانو بېغامه کوي، چې دلته بېغامه سو بیا په کشمیر کې دغه کوي. نو دغه اوس چې پاکستان تر فشارو لاندې دي، نو باید هندوستان یعنې صاحب خلاص کړي هغه دا چې دنیا ته ور وښیي په دې حملو. نو که بیا وروسته طالبانو اتڼ کاوه د پاکستان په ګټه چې د افغانستان سره سوله نه کوو، او دلیل یې دا وایه چې هند حمله کړې ده، دا امکان هم شته، خو په دې شرط که رښتیا هم هندیانو دا کار د دې دپاره کړي وي، د دې بیرې چې پاکستان کې د افغانستان نفوذ د طالبانو سره د سولې په نتیجه کې تامین نه شي، نو طبیعي دي هندیان بیا دغه سولې ته علاقه مندي نه لري، په هغه کې به خاشه ماتي.
همدارنګه په افغانستان کې پارلماني انتخابات تر سره شول چې تاسو هم ځان کاندید کړو په کندهار کې، او په دې کې معلومدار درغلي وسولې چې اوس د کمیسیون د انتخاباتو کمیشنران برطرفه سول او نور پر ځای ټاکل کیږي. تاسو دغه پارلماني انتخاباتو چې تر اوسه پورې هم نتیجه نه ده ورکړې، پایلې څنګه څېړي چې آیا اول به سوله وشي او بیا به انتخابات وشي، او که انتخابات وشي نو د شفافیت به د دې انتخاباتو څنګه وي ستاسو نظر؟
په اصل کې خو تاسو معلومه ده چې د نوي افغانستان او که څوک غواړي چې په خپل وطن کې افغانان په سوله ژوند سره وکړي، خطه او یوازنۍ لارې دا ده چې د قدرت پر سر جګړه ونیسي او د قدرت د ساتلو او دوام لپاره یعنی ولو لپاره انتخابات قانوني لارې چارې. په خو به تاسو در معلومه چې اچھا به زور درلودي ټانک به په لاس راوړي، د افغانستان دې ونیول اعلان به وکړي، داود خان هم دغسې وکړه، فیزلانین هم دغسې وکړل، د نجیب الرد هم داسې وشول. خو اساسي قانون دا شرط کښېښوه چې نه جګړه هېڅ لار نه ده، بلکې انتخابات باید وشي. نو په اصل کښې خو باید انتخابات تو ثبات راوړلی، د هغه وکیلانو او رئیس جمهورانو څخه چې خلک خوشحاله نه وه یا په کار کښې پاتې راغلي وه یا یې وخت پوره و، خلکو به امید درلودی چې زه زما رایه تاثیر کوي انتخاباتو کښې به نوی سړی یا هغه سړی چې مې خوښ دی زما په رایه به راشي. دا د افغانستان راتلونکی ده، دې ته باید توجه وشي. په اصل کښې باید انتخابات داسې وای. خو اشرف غني کولی شوای چې د ولسي جرګې انتخابات تر دې بهتره مکې شفاف وي. د ده ادارې او هغه کمیسیونونه چې دوی وټاکل ونه کړای شوای، په دې کښې پاتې راغله. دا انتخابات نه وه، تقلب نه وه، یو لویه رسوایي وه. افغانستان نوم یې مربت کوي، زموږ سیاسي اخلاق هم راخراب کړله. هغه دا چې څنګه د خلکو یو چا یو چا ته رایې ورکړې، نیمې لیکلي تا هغه پاکوې ورکوې بل چا ته یې لیکې، تر دې شرم، تر دې بې غیرتي بل شته چې ته لاس کښې وایې یو چا یو چا ته رایې ورکړې ته دا رایې هغه نور لویه رسوایي وه. دا رسوایي دوی غوښتل پاکه یې کړي، پاکه یې نه کړای شوای. او اوس هغه ابتدایي لیستونه چې اعلان شوله، اوولس ولایات لا بند یا غټ غټ ولایات چې په هغه کښې لویه رسوایي شوې ده، کندهار هم پکښې شامل دي. نو ویل کېږي چې د نیایي لیستونو اعلان بند شوه، یا به دا نوي کمشنران چې هغه کښې زه هېڅ باور نه لرم هغوی په څه پوهېږي په دې کښې فیصله کوي، او یا به دا وي چې په دې ولایاتو کښې د نوي انتخابات کېږي. زه فکر کوم چې هم د طالبانو سره د سولې خبرې دا په شک کښې اچولي چې د ولسمشري انتخابات به وسي که به ونیسي، که مسله جدید شي او آتشبست وشي او خبرې شروع شي. او طبیعي دی اشرف غني او نور هم پر دې انتخاباتو چین نه درېږي، نو داسې انتخابات به بیا کېږي د ولسي جرګې دپاره او د مشري دپاره چې طالبان هم شرکت پکښې وکړي. لکه څنګه چې ویل کېږي چې اشرف غني دا خلیلزاد پر لاس باندې طالبانو ته داسې پیام استول دي که علاقهمندي لرې راشئ د سولې په مشورتي جرګه کښې 50% شرکت وکړي. نو که د سولې خبرې جدي شي، نو هم د ولسمشري انتخابات شاید شاته ولویږي، او هم دغه ولایاتو کښې چې انتخابات په ډېره رسوایي دوی ونه کړای شوی چې پاتې کړي، هغه انتخابات به بیا د سره کېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ژوندی اوسې اشنا صاحب، زما سلامونه بیا در ورسېږي. په عزت اوسې، د خدای په امان.
ډېره مننه، د خدای په امان.